ترکیه دا ډلې په سوریا کې له یوې اونۍ راهیسې د منل شوي اوربند څخه په سرغړونه اتورنوي. او پاکستانی پولیس وایي دوی لږ تر لږه 150 سختدریز مسلمانان په لاهور کې د مظاهرې پر مهال ونیول.
د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. دا او نور مهم او مفصل خبرونه ته ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ باندې لیدلای شئ. همدارز موږ د پروګرامونو تکرار برخه هم په همدغه پروګرام ویب سایټ اوریدلای شئ، او که انټرنیټ مو ښه وي همداشي به د دې ترڅنګ چې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې زموږ غږ په ټول افغانستان کې کولای شئ د انټرنیټ له لارې د ازادي راډیو د ویب سایټ له طریقه موږ واورئ. facebook.com/azadiradio هم چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ده مه هیروئ. ورزو یوې بلې موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون هغه ادعا وي چې ګواکې د دغه کمیسیون چارې ټکنۍ پر مغزي بې ځایه بولي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویاند ګلا جان عبدالبدی سیاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او دغه کمیسیون ته د بودیجې له ورکړې وروسته به چارې لا چټکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه اکسین وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر مسلکي ګمارنې د دې لامل شوي چې یاد بنسټونه ونه کړی شي خپلې چارې په وخت سنبال کړي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران معرفي کړل، خو اوس داسې انتقادونه کیږي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې پر مخ روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ویاند ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتو د څار بنسټونه او خلک باید شته ستونزو او امکاناتو ته په کتو د دوی د کړنو په اړه قضاوت وکړي. ښاغلي سیاد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم په تېرې یوې میاشتې کې دوی مهم کارونه کړي، خو دارالانشاد رئیس له ټاکل کېدو او د بودیجې له منظوري وروسته بعد د کمیسیون فعالیتونه نور هم چټک شي.
دوی باید غیر منصفانه قضاوت ونه کړي که هغه هر څوک وي، که هغه آزاد نهادونه وي او یا که هغه د ناظرین نهادونه وي. او زه کولی شم ټولو ته اطمینان ورکړم چې د دې یوې میاشتې په درشل کې مونږ ډېرې چارې ترسره کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې کمیسیون تقریبا د فلج په حالت کې و.
خاغلی بدی که څه هم دقیقه نیټه نه خی، خو وایي د بودیجې له ورکړې او د کمیسیون د دارالانشا له بشپړ فعالېدو وروسته به ډېر ژر د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوه مناسبه نیټه اعلان کړي. که څه هم د اساسي قانون له مخې باید د ولسي جرګې انتخابات تیر پسرلی ترسره شوي وای، خو په انتخاباتي بنسټونو کې د اصلاحاتو ځنډ، د بودیجې کمښت او ناامني هغه لاملونه وبلل شول چې انتخابات یې وځنډول. تر دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویلي وو چې ښایي تر دوو میاشتو پورې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه اعلان شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین بیا وایي په هغه شکل چې لازم مواد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ او مسلکي کسان غوره نشول. د دغه شبکې مشر جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د انتخاباتو په کمیسیون کې د تجربې د کمښت جدي تشه لیدل کېږي، او ښه به وي چې دغه تشه د کمیسیون د دارالانشا په بشپړېدو سره ډکه شي.
اندېښمن یو، خو د حل لاره دا ده چې دغه دارالانشا د کمیسیون که اوس دلته باظرفیته تجربه کاره او خوشنامه کسان وټاکل شي دې دارالانشا کې، دا به تر یو حده پورې دغه مشکل کم کړو. که دا کار ونه شي دا به نور مشکلات زیات کړي په دې پروسه کې.
د ښاغلي سپینغر په خبره که څه هم دوی له وړاندې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د وړو مسلکي کسانو پر ګمارنې ټینګار کاوه، خو بیا هم دا کمیسیونونه چې په خبره یې دروند مسؤلیت ور په غاړه دی د سیاسي لوبې ښکار شول. خو افغان حکومتي چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د شفافې پروسې له مخې ټاکل شوي او د دوی په ټاکنه کې اړیکې او سیاسي مسایل نه بلکې پوهه په پام کې نیول شوې ده.
مننه چې دغه پروګرام مو را سره واورید. اوس ورځو دو اونیزو خپرونو ته. لومړی د ماشومانو د حقونو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف په مرسته جوړیږي، او بیا ورپسې د حقیقت څه دی اونیز پروګرام چې پکې د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر زموږ پوښتنو ته ځواب وایي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د چاپیریال پاک ساتل هغه څه دي چې لوی خوسیم ښکلی ښکاري، له بله پلوه د ناروغیو کچه کموي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د چاپیریال د پاکۍ خیال دومره په پام کې نه نیول کېږي. هر خوا داسې کثافات پراته وي چې ورځې څه ان اونۍ ورباندې تیرې شوې وي. له بد بوی نه یې په خوا کې څوک نشي تېرېدلی. په اوړي کې حشرات ورباندې ټول وي، او په ژمي کې چې کله ویالو ته لویږي هغه بندوي، بیا نو هماغه وي چې اوبه په عمولارو او سړکونو روانې وي. دا چې د چاپیریال د پاک ساتلو په اړه ډاکټران څه وایي، له ډاکټر نصرت الله رساس خیاورو.
حفظ الصحه ډیر زیات تعریفونه ولري، خو ډیر لاند تعریف یې دا چې کله د انسانانو فضله مواد په مسؤون او خوندي شکل سره ځای په ځای شي او د انسانانو صحت ته کوم تهدید نه وي، دغه ته موږ وایو چې حفظ الصحه تامین شوی ده.
راځو د ماشوم برخې ته. د ماشوم حفظ الصحه کې کوم شیان راتللی سي؟
د ماشوم په حفظ الصحه کې مثلا خپله د ماشوم د فضله موادو خوندي کول په مسؤون شکل باندې، په دې معنی چې ماشومان تشناب استفاده وکړي، او د ماشوم د پاکوالي په وخت کې هغه تدابیر نیول تر څو میکروبونه نور ته انتقال نشي. چې بیا د حفظ الصحه تامین چې ده د ماشومان تر ډېر خورا زیات ارزښت لري.
اوس تاسو دغه حفظ الصحه په سر کمالت کې وینئ؟
فعلا په افغانستان کې متاسفانه حفظ الصحه وضعیت ډېر خراب ده. که صرف من تمرکز په د تشناب په استفاده باندې وکړو، په افغانستان کې تقریبا 40% خلک چې 15 میلیونه شاوخوا کې دوی هیڅ نه و تشناب ته لاسرسی نه لري، او دوی د خپل حاجت در فکول لپاره د خلاص فضا نه استفاده کوي. هغه کسان چې بیا حفظ الصحه ته لاسرسی لري چې تقریبا 80% خلک دي، په دې کې هم 10% خلک صرف مسؤونو تشنابونو ته استفاده لري، دا باقي 50% چې دي دوی د داس تشنابونو استفاده کوي چې هغه ته موږ مسؤون تشناب نشو ویلای، ځکه چې دغه تشنابونو لار خلاصه ده، مچان په اسانۍ سره ور داخلېدلی شي او میکروبونه ورنه په ډېر اسانۍ سره خپرېدلی شي.
د ماشوم لپاره د حفظ الصحه اهمیت څه کېدلی سي؟
حفظ الصحه د ماشوم لپاره ډېر زیات ارزښت لري. اول ارزښت د دوی د صحت لپاره ده. کله چې حفظ الصحه مراد نشي، ماشومان په مختلفو امراضو باندې اخته کیږي، چې د هغې نه ډېر مهم او وژن کې مرض چې تقریبا ډیر زیات ماشومان وژني هغه اسهالات دي. هر کال تقریبا 1000 ماشومان په افغانستان کې د اسهال له کبله مړه کیږي. کچیر ته موږ افسوس یاخه کو نو موږ به هغه مړین چې د اسهالات له کبله یې عمر کم کړی وي. بل ډیر مهم مرض چې د خراب افسوس یې د کبله را پیدا کیږي، هغه د ماشومانو مزمنه یا زندنۍ خوارزواکی ده. دغه ډول خوارزواکی کې ماشومان د نور ماشومان نه ټیټ قدی پات کیږي، یعنی قد ټیټ وي، او ذهنی وده هم د نورو ماشومانو په شان نه وي. او متاسفانه تقریبا 40% ماشومان چې د 15 کال نه عمر کم دي په افغانستان کې په دغه ډول خوارزواکي اخته دي.
یعنی کدی دوی پاکي په نظر کې ونه نیول سي، به دغه ستونزې رامنځته کړي.
یعنی کوم موهیت پاک نکو او د انسانانو فضله مواد په مسؤول شکل باندې خوندي نکو، دی ماشومانو کې داسې یو تکلیف پیدا کی چې هغه ته څوک متوجه نه دي، ځکه دوی اسهال نه لري، کمبل تکلیف نه لري، مګر د دوی په کولمو کې د ضروري مواد جذب صورت نه نیسي، نو ځکه دغه ماشومان د نورو نه په واده کې پروسته پات کی. د صحي یا روغتیايي ګټو سربېره ښه حفظ الصحه چې ده ماشومان ته نورې ګټې هم لري. مثلا هغه ماشومان چې حفظ الصحه ښه نه ده، هغوی د حسالت ته قبله د مکتب متواتر ورځې دوی د لاسه ورکي، دوی غیر حاضري مکتب کې. او دویمه خبر ده، لکه مخکې چې مې ویل، کوم ماشومان چې دوی خوارزواکي لري، د دوی ذهن د نورو ماشومانو په نسبت وروسته پاتې وي، نو دوی درس هم ښه نه زده کوي. دغه بل ارزښت شو. بل ارزښت په کلیوالو سیمو کې د خصوصا جینکو او میرمن لپاره ده، چې دوی کله په کورونو کې تشنابونه ونه لري، نو دوی مجبور دي چې د شپې په تیاره کې یوزي او خپل حاجت رفع کړي، چې دا دوی صحت او مسؤلیت ته یو غټ تهدید متوجه کوي.
د حفظ الصحه د ښه والي لپاره کوم ایدیالار موجود دي؟
زما په نظر د حفظ الصحه د ښه والي لپاره موږ ټول مسؤلیت لرو، افراد، کورنۍ، حکومت او نړیواله ټولنه. خو د ټول نه زیات مسؤلیت خپل کورنۍ ته متوجه ده، ځکه اول باید کورنۍ د حفظ الصحه په اهمیت باندې ځان پوه کړي، او بیا د هغې په نظر کې نیولو سره خپل ځان ته مسؤون او خوندي تشنابونه جوړ کړي. که چیرته تشناب نه لري، ځان ته تشناب جوړ کړي. که چیرته تشناب صحیح نه وي او د میکروبونو د انتقال سبب کې، دوی باید خپل تشناب صحیح کړي. صرف هغه سوري چې غایته مواد روزي هغه باید بند کړي، او د مچانو د نوتو جلوګیری وکړي. حکومت هم باید د حفظ الصحه په خوالي کې پروګرامونه جوړ کړي او تطبیق کړي. مثلا په ښار کې ډیر خلک د حفظ الصحه تسهیلات یا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. هغه تشنابونه چې په ښارونو کې دي، هغه په ډیر ابتدایي شکل جوړ شوی دی او هیڅ ډول د بدرف سیستم وجود نه لري چې حکومت باید په اوږدمهال کې د دې لپاره پروګرامونه جوړ کړي. نړیوال ټولنه باید حفظ الصحې ته ځانګړې بودیجه مشخصه کړي ترڅو په افغانستان کې د حفظ الصحې وضعیت ښه شي.
خپل یونیسف په دې برخه کې څه کړي دي؟
یونیسف د حفظ الصحې په برخه کې بیلابیل کارونه کوي. موږ د صحت عامې یا عامې روغتیا د کلیو د پراختیا او د معرفت وزارتونو سره کار کوو ترڅو د وزارتونو دا توانایي او وړتیا پیدا کړي چې د حفظ الصحې مشکلات په بیلابیلو سطحو باندې حل کړي. موږ په بیلابیلو ولایتونو کې د ټولنو او خلکو سره کار کوو، د کلیوالو سره، ترڅو دوی ته دا وړتیا ورکړو چې دوی خپل ځان ته مسؤون تشنابونه جوړ کړي، د هغوی نه استفاده وکړي او د تشناب تونه وروسته بیا لاسونه هم په صابون ومینځي. بل په مکتبونو او ښوونځیو کې موږ د حفظ الصحې تسهیلات او اسانتیاوې جوړې کړې دي. د هغې د دوام لپاره موږ د معرف د وزارت سره کار کړی او همدارز موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه او برنامې لرو د دې په اهمیت باندې پوه شي او بیا په ښوونځیو کې حفظ الصحې تامین کړي.
کله چې تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځئ، هلته دغه د تشنابونو وضعیت تاسو سره رقم وینئ؟
په ټول افغانستان کې د حفظ الصحې وضعیت خراب دی، خو په کلیوالو سیمو کې دا وضعیت لا بدتر ده، ځکه کلیوالو سیمو کې تشنابونو استفاده کمه ده. بیا کوم کسان چې تشناب ته لاسرسی لري هغه تشنابونه مسؤول نه دي. بله دا ده چې اکثره خلک د فاضله مواد نه د پارو یا سرې په شکل باندې استفاده کوي چې دغه یو خپله طریقه لري. باید اول دغه مسؤول شي، شپږ میاشتې خاور لاندې وساتل شي، وروسته دغه راوستل شي، په پټیو کې استفاده وشي. ځینې خلک دغه طریقه باندې پوهیږي چې دا د دې په ځای چې مرسته وکړي نور هم تاوان کوي، د میکروبونو د خپراوي سبب کیږي. نو په کلیوالو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی.
په اخر کې که تاسو خپل مشوره خلکو ته ولرئ چې دوی په دې برخه کې څه کوي سی او څه وکړي؟
زما ځانګړی پیغام کورنۍ او درنو والدینو ته دی، که دوی غواړي چې ماشومان ښه روغتیا ولري او په ښوونځي کې په زده کړه کې هیڅ ستونزه ونه لري، نو دوی دې د چاپیریال پاک ساتنې ته خاصه توجه وکړي. دوی دې صحیح تشنابونه جوړ کړي، مسؤل تشنابونه جوړ کړي، خپل دې استفاده وکړي، ماشومان ته هم وایي چې استفاده وکړي. او بل دا چې د تشناب د استفادې نه وروسته دې لاسونه په صابون سره ومینځي.
بد بوی، بدرنګ کوڅې، اره خوا شمال وړي پلاستیکونه، پار کونج کې زاړه د نشابې قوطي، هغه څه دي چې د یوې سیمې د بدرنګ کېدلو لامل ګرځي. په خوا کې د بیلابیلو ناروغیو سبب هم کیږي، نو ځکه پکار ده چې هر وګړی د خپل چاپیریال په پاکۍ کې برخه واخلي.
چو چریا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کچای دامادم کل کلمای زور است کبیر.
در خواه بایست یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه.
بعد دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون نشی؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ډیر خلک د کرنې او مالدارۍ په برخو کې په کار بوخت دي، خو په دې برخو کې کوم کارونه شوي؟ د کرنې او بولګولو او مالدارۍ په برخو کې ستونزې کومې دي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د کرنې او مالدارۍ له وزیر اسدالله زمیر سره مطرح کوو.
لومړی دا چې غواړم درته ووایم چې افغانستان د کرنیز پلوه یا له زراعتي پلوه اوس مهال په څه حالت کې ده، څه موقعیت لري؟
دوه اړخې ته ست شریکوم. یو دا دی چې اولنۍ اړخه دا دی چې موږ یو سنتي زراعت لرو، خلک په پخوانۍ شیوې چې دي او اصلاح شوي تخمونه ټولو ته نه دی رسېدلی. یعنې مشکلات دی د آبیاري سیستم کې چې وګورې، د مالداري معاشي زموږ چې دی هغه پخوانی دی اکثریت کې. مثال ورکړم، په عین وخت کې بل اړخ یې دا دی چې هم اصلاح شوي تخمونه یعنی بزګرو ته ورکړل شوی ده او نوي باغونه هم ایجاد شوي دي، او په عین وخت میکانیزه سیستمونه هم معرفي شوي ده او نوي د آبیاري طریقې هم مونږ خپل بازار ته خوده ده نو کې فیصدی واخلو اوس اکثریت دادی خو اقلیت یو خپ پروسه شروع شوه ده که مونږ شپه ورځ چې کارمو کو بیام کم دي چې هغه نیاز مونږ د اخین چلری هغه ته توجه شي چې دا تغیرات باید راشي
د کرنې د اسری کېدو او میکانیزه کېدو په موضوع باندې ډیره خبرې کیږي او ډیر ټینګار کیږي په دې برخه کې کارونه څنګه پرمختللي دي او آیت راځي است
ته یو بازار وای نه درته وایم میکانیزه و اسری توپ ستوي هغه اصلاح شوی تخمونه چرک نوې طریقې د زراعت چې مونږ ته وخی زمونږ ابیری سیستم چې مجهز کې د ابیری نوې طریقې مونږ ته وخی او تراکتور و داشین نو دا ټول اسری سازی دي
نو په دې برخه کې څومره کار شوی
200000 دهقان ته مو اصلاح شوی تخمونه تغذیه کو تقریبا 10000 نوې باغونه مو ایجاد کو تقریبا 200 ابیری پروژې مو تکمیل کو دا هغه مثالونه دي چې د بخش کار کې څومره کار وکړو بیا هم دا کافی نه دي
نو اصلاح شوی تخمونه چې ډیر ضرور دی په دې برخه کې څومره تمرکز کړی او نور پروګرامونه څنګه دي چې څومره په چټکۍ سره دا کار وشي
یو خو مونږ د اصلاح شوی تخمونه شرکتو سره کار کوو چې هغوی نورم منظم شي تولید ظرفیت چلې د نورم لوړ شي ساکل تقریبا 3300 تنه دوی تولید درلود بل کار ته ورسره کومک کوو چې د 15000 تنه ته ورسیږي که چیرې اصلاح شوی تخمونه مقدار تولید زیات شي یو دادی چې حکومت کومکې چې بزګر ته ورسیږي په عین وخت کې دا کار کوي چې شرکتونو دیقان سره ارتباط ورکو زموږ دیقان کوشش د اصل شوی تخمونه چې دی د نتیجه ورکی او شرکت ور باندې خرڅ کی نوې ورایتګان مو تحقیق لاندې نیولې دي چې مختلف تخم موضوع داسې چې باید تحقیق ورته وکړي چې نتیجه یې څنګه دی خلاصه د مون 15 کلنۍ د غنم یا د خودکفایی برنامه چې دی هغه کې ټول ارخته متوجه کړی چې هم د تحقیقات هم د تولید سطح لوړول او هم د سکتور خصوصي سهم پکې ودی وزیدي
زمير صاحب له خودکفایی نه یادونه وکړه سو هغه افغانستان د غلې یا په مجموع کې زراعتي پلوه خودکفایی
که غلې مشخص وایم ان شاء الله موږ راتلون کې سلور تر 15 کال پورې که شرایط مناسب وي د منابع چلرو بنده اندازه وی ډیر زیات هم کینی وی که زیات وی غزر کی که چیرې مون سره غز خزرفیت نورم پیدا شي منابع زیات تر وی پاین وخت کې نور که مون باغداري او سبزیجات قسمت کې وګوره خيو خودکفایی تقریبا سبزیجات قسمت کې بادرنګ او رومي او پیاده داشان کې تقریبا خودکفایی یو حتی خودکفا بلکې سر چې مون صادرات لرو خو غنم قسمت کې ان شاء الله راتلون کې سالور ته پیند کاله پوری وخت کې پات
کله چې د صادراتو خبره کیږي یو شکایت د بزګرانو یا د دهقانانو دی چې کله چې دوی محصولات اخلي په هغه وخت سره دوی ته مارکیټ نشته او کچیره ذخیره کې ساتلې نسیا ذخایر یا ساتخانه نشته د مارکیټ موندنې په برخه کې یو د ذخایر د ایجادولو په برخه کې مسمره کار کړي
دا خوده یو عمده مشکل دی په عین وخت کې چې مونږ ډیر کارونه کړي بیا هم کافی نه ده ساکل مو دوا نمایشګا یوازې کابل کې مونږ نیول اضافه تر د شپې ته تراوی بیا میلیون افغانی پرچون فروشات شده لود 250 میلیون که تخمینی واخل و 250 میلیون افغانی عمده فروش قرار دادون امضا شد به همده شکل دا نمایشگاه هم هرات که و قندر که و نور ولایتو که چه خلق دومون بزگر کوپراتیف راش یا دوکانداران تجاران ورسر ارتباط شد ده یا قسمت دی چه مون دی تداوام ورکو پا این وقت که بینونلی نمایشگاه تا هم مونگ اندوستان که یو نمایشگاه مدلود یو دره سلو رفتی پخوا دوی که نمایشگاه درلود هم دی میاشت 15 که برلین که دی زراعتی نمایشگاه دی چه مونگ هم شرکتون معرفی که و هم اخبال کوپراتیفون چاگوی لاشی التوو گوری زدکی دی بستبندی نوی طریقی او دی مارکیت نیاز بانده هم پوشی چه یو ارتقای ظرفیت اقویل پارده هم پایین وقت قرار دو دن امزا کیگی نو دا تلاش یو زایدی چه وزارت تجارت سر مونگ هم دا تلاش که و چه ارتباطات همکاری نورم خیشی چاگوی دی اخبال اتشه تجارتی للاره نه اغه لازم مارکیت یا بی اون مسئلات لپاره بودی
زمیر صاحب سبزیجات او میوه داد مونگ لدیر مهم تولیدات سخدی یا زراعتی محصولات سخدی یو شکایت داده چې دی لپاره سرطخانی نسته مثلا که او سوگور په دنیزی ولایتونو که لگلوگر پیاز یا من پا شل یا پینزی ویست افغانی بنده دا چه کلا پا درزان بای از نور حوادونو تلک پاکستان انتا چه صادری گی پارزان بای اغوی دو میاسی یا دری میاسی روز منگتا پا سو برابر جگه بای بانی منگتا بردر علی گی مخلصه بی ده دی مشکل ده حل پارد سبتا
واقعا ده یو مزاله دی ده 15 کال که دی تا که هیڅ توجه نشوي چې توجهم شوی از سرخانه جور شوی چې زمونږ د خلق به درد نخوري. میدان وردګ مثال دل درکم 15000 تنه مونږ سرخانه لرو ځکه د دیزلی جنریټر باندې ګرځي بې فائدې دي. قندار کې چولرو همداسې 1200 دی کې درې زره هغه یو ګدام ته تبدیل شوی ده. د سبزیجات لپاره سکل مو شپږو ولایتو کې موږ شکو چې شپاره سو کم بهش سرخانه مو جوړ کړو. او په عین وخت کې اوس پلان لاندې دي، پلانک عملی کارونه تقریبا لږ شروع شوی ده. لوګر ځکه چې تاسو مثال واخیست یو سرخانه د سلطنه دی او بل د 200 تنه عملا کار روان دی. یو څو میاشت مخکې موږ لر افتتام وکړو تر څو چې سکتور خصوصي حکومت سره یو ځای رانشي هغه لازمه تغییرات نشي راتلی، ځکه دی که هم ګټه شته دی هم ثواب دی. یو سرخانه منډوي کابل کې د میوه مارکیټ کې د زرتن ظرفیت لري، بل د کاریزمیر منطقه کې 1500 دی، یو بل همداسې زرتن جوړې کې قندار کې 1500 تنه دی. داسې سکتور خصوصي یو نیم کارونه شروع کړی ده او موږ لا نور هم تشویقوو.
په افغانستان کې له کرنې څخه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر نوم ورکول کېږي. د افغانستان زراعت به څه وخت دومره سي یا کرنه به څومره دې هته ورسېږي چې رښتیا هم د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړ کړي؟
که اوس هم وګورو منابع طبیعي چې ځنګلات پکې شامل نه دي، زموږ ایسایي مرکزي که تاسې ارقام وګوري هغه برخه پکې شامل نه دي او مالداري دقیق نه دي پکې. اوس فرماندي کار کوو موږ ته 15% نه زیات د جی ډی پی سم د زراعت نه راځي او اوس کار کوو چې هغه پکې شامل شي د مطمئن یم دیش نه برزي. نو اوس هم دي که چیرې موږ سکل صادرات وګورو عمده صادرات د زراعتي محصولات نه دي او هغه یو خصت لوړ شوی دی. او په عین وخت کې زموږ 15% خلک زراعت کې مصروف دي. دا خپل ثابتې چې اوس هم دا دي څنګه وکړو چې د یو جریب نه دی آیت زیات شي. یو دیقان ویل چې موږ ورسره مرسته وکړو چې د چلې سیستم د ټرولسینګ پوسټ دی د یو هغه تاک نه تقریبا 2-3 سیر معنی موږ ورنه اصل اخلي زموږ دیقانان هماغه دیقان خپل الفاظ کې ویل چې موږ ورسره مرسته وکړو چې د چلې سیستم شي دین تر شپږ نه تر 2 سیر یا من اصل اخیسته. نو موږ هغه تلاش کوو چې دیقان آیت د هینه زمکنا لوړ کو. نو دا واضح دی کله چې دا کارونه کیږي اقتصاد باندې واضح تاثیر لري.
لزرات سره د ابیاری موضوع یا د بلګول موضوع هم مطرح کیږي او هغه ورته وصل دی. د بلګول په برخه کې کارونه څنګه دي، اساسي بندونه څنګه دي او دغه موقت یا د خاکی بندونه دا څنګه دي سمره جوړ شوی؟ ځکه د افغانستان او بو د قانون شکایت کوي چې بلرو ولې ابیاری تر نوسه کولای تر استفاده نوسه کولای یو مشکل هم ده. په دې برخه کې کارونه
دا یو همدا چالش دی. مونږ ابیاری بخش کې مختلف فعالیتونه مشروع کړی. افغانستان کې تقریبا چتر اوسه پورې مونږ هغه ډیجیټایز کړی دی یا کمپیوټر کې مو درج کړی ده 2000 یا 2000 نه زیات ابیاری شبکې دي. زمونږ اساسي مشکل موجوده کانالو باندې خبر وکړو یا جو یا کانال یا ویالې باندې خبرې وکړو. کله چې اوبو حرکت کوي د سر نه تر اخره پورې رسیږي تقریبا 15% ضایعات لرو. اساسي هدف اول هم دا دی چې څنګه دا ضایعات کم کړو او دا لارې دا دی چې موږ ویالې چې دی بیا پاخه کړو ضایعات باید کم شي او هم په عین وخت کې هغه شیپ میلان داسې وي چې اوبه په سرعت لاړ شي. خدا محدود موږ سکل یوازې 200 پروژې باندې وکړو،
یعنی وخت ته ضرورت لري.
وخت که چیرې 15 کاله پخوا هر کال 200-300 باندې کار کېده اوس به ډېر تغییرات راغلي. نو اوس هم نه وخت نه دی همدا پلان لرو چې حداقل 200-300 پروژې نور تطبیق کړو. نو دا زموږ دیقان یو مقدار مشکل حلوي که چیرې 15% ضایعات نه موږ 15% ته راوړو نو 30% دیقان ته نور وګورو. زموږ ارزمه کې پټو چي دی هغه یو سنت نه دی، یو قسمت ارتیب دی یو قسمت بر دی. نو کله چې ابیاری کوو او به دندیږي یو بخشی نو هغه خپل تولید کمایي. نو دا کار مو هم شروع کړی دی چې د سمه کې څنګه هم غواړو خپل باغداران سره موږ د همرسته کوو چې د قطرهی سیستم څنګه ورته معرفي شي یا د ابیاری یو زونه مو جوړ کړ. تقریبا شپږ سوه ابیاری یو زونه مو سکل ایجاد کړو. د خاکی بندونه خصوصا للمی ساحو کې مې یو نیم کارونه کړی دی خو زموږ توجه ډېر زیاتر همدا ویالې باندې دی، کانالو باندې دی، اوزونو باندې دی او د ځمکې هموار کول چې موجوده اوبونه څنګه ازمي استفاده وکړو.
او مالداری په برخه کې کارونه څنګه پرمختګ یا اونده مشکل په دې برخه کې ستاسو نسته کسته څه دي؟
بدبختانه مالداری هغه بخش ته چې تقریبا هیڅ کار د 15 کال کې نه وشوي د نسل اصلاح دی، د مرغداری او د مایه پروري یا شاتو مچوي مثال دلته درکوم نوې طریقې مو خود لیدو اوس چې هم تحصیل لري د عایدات لپاره او هم تحصیل لري باغو لپاره هغه پولینیشن چې ضرورت دی په همدې شکل د اصلاح په بغه القای مصنوعي پروګرام دی مونږ حاله نه مو یو څه غوږانه مو راوړو چې دلته ښه نسلونه مو چوست ګور او د افغانستان مختلف سیمونه مو ښه نسلونه مو راټول کړو چې دا تکثیر کړو دا وګورو چې خلک مختلف کلو کې چې دي د القای مصنوعي طریق نه څنګه د هغوی هغه معاشي ښه نسل باید ورته بل کال ته یا ورسیږي. نو زه تاسو ته تشویق کوم چې تاسو یو ځل زموږ بینیسار فارم ته لاړ شئ، وګورئ چې پخوا هلته هیڅ نه کېده، تقریبا یو دوه غواوې چې مریض وو یا څه وو خلک ویده وو، اوس نامو خدا فعالیتونه روان دي. یا زموږ د ماهي پروري مثال دی چې سږ کال مو شل زره هغه بریدر فش ماهي چې دي قرغې بند ته مو معرفي کړو، همداسې 50,000 سلما بند ته مو معرفي کړو. اوس نورو ولایتو کې هم کار کوو چې د تولید زیات شي، خلک ورسره بلد شي. کونړ لپاره پلان لرو، کابل لپاره، پروان لپاره، انګرهار لپاره. دیارلس سوه شپږ نویم کال چې مالي کال چې دي شروع شوی دی، نو مونږ د مای پروري ته نور هم توجه کوو. د مرغداري بخش کې واقعا یو ډېر اساسي تغییرات، خصوصا سږ کال زموږ سکتور خصوصي یو خو زموږ خپله پروژې وو چې مختلف ولایتو کې چې هم قندار، هلمند او هرات او کابل او بدخشان او تخار در ټول یعنی هر مثالونه ورکو، مونږ هم واړه فارمونه کورونه ته موجود کو که هم متوسط او لوی تجارتي موجود کړی دی چې یو قسمت وزارت کار کړی او بل دې کې د سکتور خصوصي سهم دی. هم دی
یو مشکل بیلابل وزارتونه یو شکایت دی چې موږ ځمکه غصب شوې دي. تاسو په وزارت پورې مربوط په بیلابل سیمو د افغانستان کې څومره جدي ستونزه ده؟
موږ هم نور وزارت خانو سره دا یو لوی ستونزه دي، چې دا ستونزه سره مخامخ یو زمي کې مختلف ولایتو کې سیمه کې چې امنیت دومره نشته غصب دي، حتی سیمه کې چې امنیت هم نشته کابل مثال ته لدر دا مشکل سره مخامخ یو.
او ښاغلی وزیر، ځنګلونه په مجموع کې دا غټه موضوع ده، ولې که چیرې د تراسو چې هر پسرلی کې یا د هر کال پسر کې تاسو د نو نیالګیو د خودو خبره کوي یا لزبو نظر نیالګی کې نه وي، ولې یو مشکل چې هغه مطرح کیږي درې ډېر غدا ده چې ساتره نه کیږي او اوبه نه ورسول کی نه ورسیږي په همدغه علت دغه ډېر بیرته وچیږي. دا مشکل اوس هم سته او که ورته رسیدګي شوي تر کومه ده؟
دا یو اساسي مشکل و. یو نیمه مناطق کې شته دي، خو سکل پروګرام دا مشکل مو حل کړی ده. بیا هم خلک مونږ یو نیم ونې وري یا شاروالي یا نور ادارې، نو هغه مونږ هم همدا خواهش هغوی نه داري کله چې دوی دا نه حل غرسي باید دا بیري موضوع یا غم هم وخوري.
ډیره مننه جناب وزیر صاحب.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرنې په برخه کې د ستونزو ترڅنګ ځینې پرمختګونه هم شوي، خو د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته. په دې هیله چې بشپړې خودکفایۍ ته ورسو او د مالدارۍ له پلوه هم موجوده ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.